ټوټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي راډیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. و باورې چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د قطر په وروستیو خبرو کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ کوم توافق نه بلکې د بین الافغاني رسمي او مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره تفاهم شوی دی. د اروپایي ټولنې یو لوړ رتبه کمشنر بیا وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې باید بیړه ونه شي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلزی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره به پر مهمو مسئلو موافقې په هغه صورت کې وسي چې دوی قربانه وي او هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د غزنی د اندړو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو پرون ادعا کوله چې ملکي خلک په د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوي او مظاهره یې وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د نفت او تجارانو غشتنه کړی د چټ امریکا د حکومت د بهرنی سیاست په عملی کولو کې مرسته وکړي او د ایران د تیلو د وارداتو د بندولو هڅه دی وکړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره به پر مهمو مسلو موافقه په هغه صورت کې وسی چې دوی قربانه وي او هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ماخصوصا پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره د خبرو دا دور پای ته ورسید. خلیلزاد ولیکل چې له افغانستانه د بارونی ځواکونو د وتلو او د دې ضمانت پړه چې د افغانستان خاوره به بیا د تروریستانو لپاره آزاد نه وي د موافقې خاکلی کل شوی ده. خو د اوربان مسله باید د افغانستان له حکومت سره په مخه خبرو کې مطرح شي چې د خلیلزاد پوینا د دواړه مسلې لا بحث ته پرتې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره تفاهم شوی دی. طاهری وویل چې په افغانستان کې د سولې او اوربند په اړه توافق به د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو کې وسی. خلیلزاد واشنگتن ته تللی دی. د غزنی د اندړو ولسوالۍ د لیوانو د کلي خلک ادعا کوي چې د یوې بي پیلوټ الوتکې په حمله کې د کوچنیانو او ښځو په ګډون 12 ملکي وګړي وژل سوي دي. د دې کلي خلکو پرون مازدیګر د غزنی په ښار کې مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبريال وایي چې هغوی د دوو تنو جسدونه هم د غزنی ښار ته ورسره راوړي وو. د خلکو ادعا کوله چې حمله د کابل کندهار پر لوی لار په یو فلاین کوچ موټر شوی او په موټر کې ناست خلک د غزنی ښار ته تلل ملکي وګړي ول او وژل سوي دي. د مظاهرې ګډونوالو ادعا کوله چې په دغه حمله کې یو ښځه او دوه کوچنیان وژل سوي دي. د افغانستان حکومت په دې اړه خبري نه دي کړې. په فرا کې د ټولګټو چارو یا د فواید عامه وزارت د ریاست سرپرست نن د وسوالو په حمله کې ووجل سو. د فرا د امنیه قومندانۍ ویان محب الله محب رسنیو ته ویلي چې دا وګړی انجنیر سلیم فراهی نومیده او تر حمله وروسته حمله کوونکي له دې سیمې تښتېدلی دي. د پژواک خبری اژانس په حواله پر سلیم فراهی د حمله د فرا ښار په لومړۍ ناحیه کې هغه وخت وسوچي دای د خپل کار دفتر ته روانو. تر دې غړی چا په فرا کې د حمله مسولیت نه دی منلی. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې غواړي د ایران د خامو تیلو صادرات تر هغه حده چې نړیوال مارکیټ اجازه ورکوي ژر تر ژره صفر ته ورسوي. هغه پرون د تکزیاس ایالت په هوستن ښار کې د تیلو د تجارانو غونډې ته وویل چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له حکومت سره همکاري وکړي او د امریکا د بهرني سیاست د ګټې لپاره په نړیوالو چارو کې د بدانو فعالیت محدود کړي. پومپیو ایران ته اشاره کوله. نړیوالو اټومي قدرتونو په 2015 میلادي کال کې له ایران سره موافقه وکړه چې د یوې اندازې بندیزونو د لری کېدو په بدل کې به ایران خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو کله چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په 2014 میلادي کال کې د جمهوری ریاست انتخابات وګټل او ولسمشر سو، تر هر څه مخکې د ایران سره د نړیوالو له دې موافقې د وتلو هڅې پیل کړې او امریکا له دې موافقې ووته. تر دې وروسته د امریکا متحدو ایالاتو هغه بندیزونه چې پر ایران لرې شوي وو له سره ولګول. د تیلو صادرات د ایران د عوایدو تر ټولو ستره منبع بلل کېږي. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت والی ګاوین نیوسام غواړي چې هغه اجرایوي فرمان چې په دې ایالت کې د اعدام د سزا د مخنیوي لپاره دی لاسلیک کړي. هغه له مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي د اعدام سزا زموږ له اساسي ارزښتونو سره په ټکر کې ده. له دې سره په کالیفورنیا کې په مرګ د 318 محکومو کسانو مجازات د لنډې مودې لپاره ځنډول کېږي، خو د دې فرمان له مخې به هیڅوک له بنده خوشي نه شي. دا مهم خبرنه.
له فرشته جلال زینم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د قطر په خبرو کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ توافق نه بلکې د بین الافغاني رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره تفاهم شوی دی.
هغوی تفاهم کوي توافق لپاره. توافق په دې معنا چې رسمي او مستقیم مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ باید تشکیل شي، تدویر شي او موږ میزبان اوسو، هغه کې توافقات کوي.
په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د وروستیو خبرو په باب چې څومره پرمختګونه پکې شوي، د چارو د یو کارپو نظر مو هم اخیستی. د اروپایي ټولنې یو لوړ رتبه کمیشنر بیا ویلي د افغانستان د سولې په پروسه کې باید بیړه ونه شي. د افغانستان په جنوب کې پوځي چارواکي بیا د وسله والو طالبانو په وړاندې جګړې د دوام لپاره د ښو تیاریو خبر ورکوي.
زموږ ټیمونه ښه روزل شوي دي، ښه زده کړې او تجربې لاسته راوړي دي، نو زموږ په تلفاتو کې ډېر کمبوت راغلی دی.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې په ایران کې د بشري حقونو د فعال نسرین ستوده د زندان د 2 کلونو بندې محکومېدو په وړاندې نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافا وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د سولې روانو هڅو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او طالبانو ترمنځ توافق نه بلکې بین الافغاني رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره تفاهم شوی دی. د دې شورا ویان احسان طاهري نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان سولې اصلي توافق به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې کیږي. زلمی خلیلزاد ویلي امریکا او طالبان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه هوکړې ته رسېدلی دي. ښاغلي خلیلزاد دا هم ویلي تر هغو چې پر ټولو مسایلو توافق نه وي شوی، نهایي موافقه نه شي لاسلیک کېدی. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تحقیق کړی د افغانستان د سولې د عالي شورا د وروستي عکس العمل به مو خبر کړي.
که څه هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاده ویلي دي چې له طالبانو سره له 4 مواردو په 2 توافق سوی، خو د سولې عالي شورا بیا وایي چې په 5 پړاو خبرو کې توافق نه بلکې بین الافغاني خبرو د پیل لپاره تفاهم سوی. د دغه شورا بیان احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل په افغان سولې به اصلي توافق د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي،
اما مهم دا ده چې هغوی تفاهم کوي توافق لپاره. توافق په دې معنی چې رسمان یو معاهده باید یو مذاکره رسمي او مستقیم مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ باید تشکیل شي، تدویر شي او موږ میزبان اوسو، هغه کې توافقات کیږي. اوسنۍ تفاهمات بله د شک زمينه مساعده د افغانستان د دولت او د افغانستان د طالبان تحریک تقیم او رسمي مذاکرات.
دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره تر شپاړس ورځنیو خبرو وروسته په خپل ټویټر په خبرو کې د یو پرمختګ خبر ورکړی و. د ښاغلي خلیلزاد په ټویټ کې راغلی، سوله په څلورو برخو کې هوکړې ته اړتیا لري، د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ او جامع اوربند. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړنیو دوو مواردو، یعنې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر ډاډ او له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په اړه توافق ته رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د خپل ټویټر په وروستي پیغام کې ویلي، د دې لپاره به بله مرحله په واشنګټن کې له ټولو شریکانو سره سلا مشورې کول وي. د زلمی خلیلزاد په وینا، نوموړی به له طالبانو سره ګوري او د یو توافق ته تر رسیدو پورې به هیڅ موارد نهایي نه کیږي. طالبانو هم د قطر د خبرو د پای ته رسیدو په اړه یو اعلامیه خپره کړې ده او ویلي دي چې د دواړو لورو په خبرو کې کافي پرمختګ وسو. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد خالو رسنیو ته پاستولي اعلامیه کې ویلي دي چې د مذاکراتو په دې بهیر کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو پر ضرر د افغان خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وسول. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ مرستیالو بیان بلیدینو ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له تروریستانو سره د طالبانو اړیکو د قطع کولو خاکه چمتو سوې او له لاسلیکېدو وروسته به په بین الافغاني خبرو او په هر اړخیز اوربند خبرې کیږي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د قطر په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی توافق افغانانو ته ښه پیغام نه بولي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
حکومت افغانستان و مردم افغانستان بیشتر از این بود که باید سر مسائل آتش بس، سر مسائل مذاکرات بین افغانی و امثال از این باید توافقات صورت نگرفت. این بر مردم افغانستان پیام خوبی نداشت.
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف خانی ویلی دی چې داس دوامدار رسول غواړي چې مالکیت د افغانانو په لاس کې وي. دا په داس حال کې ده چې د افغان ولسمشر بیان هارون چخانسوري په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د افغان سولې پروسې په اړه د امریکا متحده ایالاتو له هڅو مننه کوي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې د دوامدار اوربند او د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته زمینه مساعده شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د وروستیو خبرو په باب مو په کابل کې د سولې د عالي شورا او د غرض د یو شمېر نورو چارواکو څرګندونې واورېدې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان هم ویلي چې د قطر په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او زیاته کړې ده چې طالبانو له دې سره موافقه کړې چې سوله دې ته اړتیا لري چې ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د یقیني کولو له افغانستانه د ځواکونو د وتلو او یو اوربند پر سر توافق وشي. طالبانو هم ویلي چې د دو موضوعګانو ځواکونو د وتلو او دا چې بیا به بهرني وسلوال د افغانستان له خاورې پراتونکو کې د حملو لپاره کار نه اخلي په برخه کې پرمختګونه شوي دي. دا موضوع بیا هم زما همکار رحمت الله افغان د سیاسي چارو له کارپو انتظار خادم سره په یو مرکه کې څېړلې ده. لومړی له هغه پوښتنه کړې چې دغه وروستي پرمختګونه چې د قطر په خبرو کې شوي څومره د اهمیت وړ دي؟
فکر کوم چې د طالبانو د امریکا د حکومت ترمنځ توافقات شوي دي، بحثونه ژورو ته تللي دي، دواړه طرفونه په دوه موضوعاتو باندې فیصله شوي دي، مګر نهایي نتیجه باید دواړه طرفونه رهبري عملي کړي. د امریکایي عسکرو خروج پر هغه کې د طالبانو خپل دریځ او د امریکا خپل، نو دغه یو حیاتي مسله ده هم د امریکایانو لپاره هم د طالبانو لپاره. نو ښه ده چې دوی سره مهلت واخلي او دوه طرفونه رهبری دغه تصمیم ونیسي. افغانستان د ترستان د پټنځایونو په حیث باندې کاریدل دا یو لویه معضله ده، لویه مسله ده. د طالبان رهبری باید په دې باندې فکر وکړي، نه یوازې تصمیم ونیسي بلکې د پاره داسې مقننه جواب پیدا کړي، میکانیزم پیدا کړي چې سبب خپل ژمنه کې پاتې را نشي. دا دوه مسلې به شوې دي. نورې مسلې به وروستۍ قصې وي چې په دې مجلس کې به کېږي. ولې هیله دا ده چې پومپیو ملا برادر او دوه طرفونه د رهبری نور غړي باید دغه مسلې حل لاجي کې
او کچیر توافق قربانده اوس خادم سم کچیر توافق قربانده اوس څومره غټور دی د قضیه کې لخوا او ته دغه توافق
قضیه د دوه طرفونو ترمنځ ډیره ژوره ده، ډیر اړخونه په پام کې لري. نو کچیر څنګه تصمیم ونیول سي تر ډیره حد پورې جنجال خلاصي کی، بیا جزئیات او د قضیه نور خونه چې هغه د افغانستان حکومت دی، هغه د افغانستان ولس دی، اپوزیشن دی، په نو وخت کې د اوربند مسله ده، دا هغه نور فری مسائل دي چې طالبانو ته هم فریدي او امریکایانو ته هم. که څه هم د افغانستان حکومت خپل دریض لري ولی اوس لپاره کوم مسلې باندې چې دوه طرفونه ناستو فکر کوم چې د دوی په دغه کاري محاوته کې ناسته موافقه وه، کامیاب وه، دوه طرفونه ګټه وره وه. فکر کوم چې د راتلونکي لپاره یو ښه قدم کېدای شي.
که چیرې په همدغه توافق وسو، وروسته کومې هغه مسایل دي چې ډېر زیات جدي دي او چیلنجي مسایل دي، د بحث وړ مسایل دي، هغه کومې مسایل دي؟
باور لرم چې له اوربند پرته او د افغانستان د حکومت سره له خبرو یا هم د هر هغه حکومت سره چې د افغانستان اپوزیسیون حکومت، امریکا، طالبان، ټول اړخونه، حتی د افغانستان ملت پرې رضا شي، که همدغه حکومت وي او که د حکومت وروسته موقت اداره وي او که د انتخابات په نظر کې بل حکومت راځي، د دوی سره ناسته د طالبانو اساسي شرط دی. مګر دا خو په یو اجمالي خبره ده چې آتش بس به اوربند به کېږي، د طالبانو د حکومت ترمنځ به خبرې کېږي، له دې وروسته د حکومت د قدرت پر سر باندې ویش دی، د حکومتوالۍ څرنګوالی دی، په عین وخت کې د خود د حقوق مسله ده، د بیان د ازادۍ مسله ده، د طالبانو د تزروسته د سیمې د هیوادونو سره اړیکې دي، د امریکا د حالت دی، د اسلامي هیوادونو سره تعامل دی. یعنی ډېر زیات مسایل پاتې دي چې پر هغه باندې باید دواړه اړخونه، بلکې حتی درې واړه اړخونه، څلور اړخونه چې د ملت هم پکې شامل دي، دوی باید بحثونه پرې وکړي. نو دا یوازې یو دریچه ده چې پرانیستل شوې ده، ولې نور تخنیکي بحثونه لا ډېر پاتې دي چې ټول اړخونه باید وغږېږي او مثلا نهایي کې او مهندسي کې پرمخ لاړ شي.
د چارو کتونکو انتظار خادمو چې د قطر د خبرو په خبرو کې د ورستو پرمختګونو په باب خپل نظر سره شریکه وړاندې به واوري چې د افغانستان د سولې په اړه د اروپایي ټولنې یو لوړ رتبه کمیشنر ویلي چې د سولې په پروسه کې باید بیړه ونه شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د غرمې 12:14 کېږي. نجا صفی د اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په بادغیس ولایت کې 110 جریبه ځمکو کې باغونه جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروژې په مرسته به په دغو باغونو کې میوه‌لرونکي ونې وکرل شي. نوموړي ویل بڼوالو ته په دې موخه میوه‌لرونکي نیالګي هم ویشل شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو په اساس د بادغیس اقتصاد تر ډیره په کرنیزو محصولاتو ولاړ دی او په دې سره به د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزو د هواري په لټه کې دی. دغه وزارت په یو بیان کې نن ویلي چې په دې تړاو یو ناسته هم جوړه شوې او صنعتکارانو خپلې ستونزې شریکې کړې. صنعتکارانو ویلي چې په صنعتي پارکونو کې 300 میگاواټه برېښنا ته اړتیا ده چې د محل د نه موجودیت له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیا د یوې تخنیکي کمیټې په جوړولو سره ژمنه کړې چې د صنعتکارانو ستونزې به هواروي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلوي بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو تر خپرېدو مخکې یو نړیواله موضوع سیمایزه وبخې. په ایران کې د بشري حقوقو د وکیل ناصرین ستود د قید موده لس کاله نور هم زیاته شو. په داسې حال کې چې دا له څو کلونو راهیسې په زندان کې ده او تمه وه چې د هغې د خلاصون لپاره د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو غوښتنو ته مثبت ځواب وویل شي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې ده. دلته په سټډیو کې راسره دی څاروان صاحب. لومړی اوریدونکو ته د ناصرین ستود د بندې مودې د زیاتېدو په اړه کوم معلومات ورکوي؟
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د هغې د قید موده لس کاله نور هم زیاته کړی شوې ده. دا له 15 کلونو راهیسې په محبس کې ده او پرون سه شنبه د هغې خاوند وویل چې پر 15 کلونو سربیره لس کاله نور حبس ورته ټاکل شوی دی. د میرمن سودو د خاوند فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې اوس د ده د میرمن د وو تورونو د محکومیت موده 23 کلونو ته رسیږي. په نورو مواردو کې هم دې ته 8 کاله سزا ټاکل شوې ده.
پخوا د میرمن ستوده پر بند کېدو د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو ډلو او ادارو او یو شمېر هیوادونو هم اعتراضونه کړي وو. آیا د هغې د بندې مودې پر زیاتېدو تر اوسه کوم چا غبرګون ښودلی؟
هو، اروپایي اتحادیې ویلي دی چې د تهران په انقلابي محکمه کې د میرمن ستوده د محاکمې پروسه منصفانه نه وه. د اروپایي اتحادیې یو ویندوی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د ایران د بشري حقونو د وکیلې میرمن ستوده وروستی محکومیت د اندېښنې وړ دی. د همداراز ویلي چې محکمې د میرمن ستودې په غیاب کې پرېکړه کړې ده. حال دا ده چې دا د بشري حقونو او همداراز د نورو نړیوالو قوانینو پر اساس د دې حق و چې باید د محکمې په جریان کې حاضره وای. اروپایي اتحادیې همداراز ویلي چې د میرمن ستودې پر محکومیت د بیا کتنې غوښتنه کوي. د بخښنې نړیوالې موسسې یا امنستي انټرنیشنل هم د میرمن ستودې وروستی محکومیت غندلی او هغه غیر عادلانه بللی. د موسسې د میرمن ستوده د فوري او بې قید و شرط خلاصون غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوالې موسسې دا هم ویلي چې میرمن ستوده خپل ژوند د ښځو د حقونو دفاع او د اعدام د سزا پر ضد شخ پورته کولو ته وقف کړی و او دا د خفګان وړ ده چې د ایران چارواکي هغې ته د بشري حقونو لپاره د کار کولو په خاطر سزا ورکوي. د امریکا متحدو ایالتونو چې ایران په منځني ختیځ کې خپل تر ټولو لوی دښمن ګڼي ویلي چې د میرمن ستوده د زندان د مودې زیاتېده په کلکه غندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پلادینو وویل دا سزا وحشیانه نه بلکې تر وحشیانه هم بدتره سزا ده.
بلې، اسمت سروان، مننه. په ایران کې د بشري حقونو د فعال نسرین ستوده د زندان د مودې د زیاتېدو او د غرض د نړیوالو عکس العملونو په باب مو واورېدل. یوازې ستوده نه ده چې په ایران کې بندي ده، بلکې ډېر نور د بشري حقونو فعالان هم په دې هېواد کې زنداني دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې مو په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو په باب واورېدل چې په دې خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو د افغانستان د جګړې په ډګر کې هم په دې وروستیو کې خوځښتونه زیات شوي. فراه یو له هغو ولایتونو دی چې تېره او نن ورځ د خونړیو بریدونو شاهد و. په د فراه په ګلستان ولسوالۍ کې بیا حمله شوې او د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې په دې حمله کې لس سرتېري وژل شوي او 15 شپږ نور هم تر اوسه ورک دي. دغه راز د فراه دفاع ادامې رئیس هم نن وژل شوی دی. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راسره د ټلیفون په لیکه دی. فطرت صاحب، د دغو حملو په باب وروستي جزئیات څه دي؟
بلې، سلامونه او نیکی هیلې. لومړی خبر چې نن سهار د فراه ولایت د ټولګټو ریاست یا فوایدامي ریاست رئیس انار سلیم فرای، کله چې خپل کاري دفتر ته پر لاره و، د فراه د مرکز د لومړۍ ناحیه په سیمه کې د وسوالو کسان لخوا وژل شوی او وروسته بیا دولتي چارواکو وویل چې په دې اړه دوی پلټنې روان دي. تر اوسه لا دقیقه معلومه نه ده چې دا کس چا وژلی. تر اوسه دولت سوال مخالفان هم په دې اړه څه نه دي ویلي چې په دې تور کې دوی لاس لري که نه لري. خو د فراه ولایت امنیه قوماندانۍ ویان محب الله محب وایي چې ګمان کېږي ځینې مافیایي کړۍ چې په دې وروستیو کې د فوایدامې ریاست سره څه ستونزې لري، په دې پیښه کې د ګمان په توګه لاس ولري او په دې اړه پلټنې روانې دي.
فطرت صاحب، په فراه کې خو د فراه د فوایدامې رئیس په دې ولایت کې د ډیرو پراخو پروژو یو مسؤلیت هم لري، آیا داسې خو به نه وي چې د ده وژنه د ځینو بهرنیو کړیو چې نه غواړي په دې ولایت کې لویې پروژې عملي شي ورسره تړلې وي؟
په دې اړه تر اوسه امنیتي چارواکو او کشور ګانو ته نه دي ویلي، خو ګمانونه پر دوو مسلو ډېر کې دي. نریا صاحب مخکې ما له خلکو سره هم چې په دې اړه خبرې وکړې، یو ګمان دا کېږي چې د فراه شیخ ابوناصر فرای د بندر کوم لوی باري موټر چې راځي هغه د ډېر په جدي توګه د فوایدامې ریاست لخوا کنټرولولې. او ډیر سناج بار نه پیدا دوم موضوع د پروژو په اړه مکنی تاسو اشاره وکړه په ځینو پروژو کې ځینې کړي د خوی او د باج باندې شاید پیسې غوښتي په دې اړه هم تحقیقات روان دي امکان لري چې په دې دوو موضوعاتو کې یو څه ناڅه دخیل وي خو تر اوسه پورې چا د وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د ګلستان د حملې په ارتباط که راته ووایې وروستو جزئیات ته حمله چا کړې ده او څومره مرګ ژوبله لري؟
د ګلستان حمله چې تیر ورځ ترسره شوې وه واقعاً ډېره درنه حمله وه. د سیمې خلکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه پوستي کې د دېرش په شاخوا کې د ملي اردو سرتېری وه چې د دې خبره پوسته ټوله سقوط شوې ده او هغه وسلې چې هلته وي هغه هم ځان سره وړې دي. همداشان امنیتي چارواکو هم پیښه تاییده کړې خو په دې اړه د ارقامو د ورکولو ډډه کوي. د ولایتي شورا غړي د عبدالله خاني ویلي چې تر لسو زیات سرتېري وژل شوي. دغه پوسته د هرات کندهار پر لویې لاره د ګلستان ولسوالۍ په مربوطاتو کې وه چې ډېره مهمه پوسته او ستراتیژیکه پوسته وه د ملي اردو لپاره چې دغه سیمه یې کنټروله. امکان لري چې د مرګ ژوبلې ارقام تر دې هم لوړ وي.
په ګلستان ولسوالۍ کې د دولت کومه مخالف ډله فعاله ده؟ طالبان دي که کوم بل لوری ده چې دا حمله یې کړې؟
د ګلستان په ولسوالۍ کې تر ډېره د وسله‌والو طالبانو ډلې فعالې د ګلستان، بکوا، همداشان د بلابلوک ولسوالۍ سره دا درې ولسوالۍ سره یو ځای دي. په درو سره ولسوالۍ کې دولت وسله‌وال مخالفان او وسله‌وال طالبان چې د مراهب الله ډله ده هلته فعال شتون لري او دوی تر ډېره کوشش کوي په دې وروستیو کې د ریاست چې دغه عمومي لاره چې د هرات کندهار لار ده او همداشان د فراه هرات لاره هم دا په کنټرول کې ونیسي د وسله‌وال طالبان او په دې لاره دوی ځینې موټرونو څخه پیسې هم اخلي. یعنې ستراتیژیک نقطه ده او تر ډېره اوس دوی په کنټرول کې هم نیولې ده.
ډېر مننه احمد شاه فطرت لپاره د ازادي راډیو خبریالو چې په فراه کې د وروستیو دو خونړیو حملو جزئیات راسره شریکول. بیا هم له موضوع لرې نه ځو، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د هوا په تودېدو سره د افغانستان له یو شمېر سیمو د خونړیو حملو راپورونه ورکول کېږي. د سولې هڅې هم په قطر کې ډېرې تیزې شوې وې. پرون د سولې خبرې پای ته ورسېدې او دواړو لورو هم په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. د بلخ د اروپایي ټولنې یو رتبه کمشنر وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید بیړه ونه شي. دا چې دا کوم کمشنر ده او په دې اړه څه دلایل ویلي، جزئیات د سلیم احمد صالح پر رپورټ کې اوري.
د اروپایي ټولنې یو لوړ رتبه چارواکی وایي د سولې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره بیړه یوې پایداره موافقې ته زمینه نسي برابرولی. د اروپایي ټولنې د نړیوالې همکاري او پراختیا کمشنر نووین ممیتسا پرون سېشنبه د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د اروپا د پارلمان یوې جلسې ته په خبرو کې وویل:
وی نو دټ لاستینګ پیس ویل ټیک ټایم.
پوهیږو چې پایدار سوله وخت اړتیا لري. یو بیړنۍ موافقه پایدار نه ده، ځکه نو اروپایي ټولنه ژمن ده چې د سولې تر تړون مخکې د دې موافقې په جریان او تر هغې وروسته د افغانستان ملاتړ وکړي چې د پایدار سولې ډاډ ترلاسه شي.
د افغانستان د سولې په تړاو د اروپایي ټولنې دغه کمشنر په داسې حال کې خبرې کوي چې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ په قطر کې د سولې مذاکرې تر 14 ورځو وروسته پرون پای ته ورسېدې. د اروپایي ټولنې د نړیوالې همکاري او پراختیا کمشنر د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه خو وی ویل چې ښه خبر هم را روان دی. نووین ممیتسا په خپلو خبرو کې زیاته کړه:
innocent afghan men women and children
که څه هم د افغانستان بیگونا نارینه خزه او ماشومان لدغه کړه و زوريږي، لدی سره سره کولای شو هلمن و اوسو چې دغه هیواد لپاره ښه خبر را روان دی.
د اروپایي ټولنې د نړیوالې همکاري او پراختیا کمشنر ممیتسا دا وینا د اروپایي ټولنې او افغانستان ترمنځ پر اوږدمهالې موافقه بحث ته ځانګړې شوې وه. د افغانستان او اروپایي ټولنې چارواکو په 2013 میلادي کال کې دوه وری سره کتلي وو او پر کلیدي مسایلو لکه بشري حقونو، جنسیتي مسایلو، شی حکومتولۍ، سیمه ییزو همکاریو او مهاجرت پر موضوع موافقه کړې وه. د اروپایي ټولنې دغه لوړ رتبه کمشنر وویل افغانستان غواړي چې په ټولو دغو مواردو کې د خپلو وګړو په ګټه د پام وړ پرمختګ ولري او اروپایي ټولنه په دې برخه کې همکاریو او ملاتړ ته چمتو ده.
ستاسو لا پیغامونو
نه راځي راډیو نه د ټولو افغانانو هیله او امیدونه امدادی چې هغه راډیو د افغانانو یو مشکل حد ته رسوي او ذکر پوښتنه کوي د معلمینو اتحادیه په ننګرهار کې تمن دی چې ریال صاحب جمهور او وزیر صاحب معرف او وزیر صاحب مالی سره دا زموږ مشکل حل کې چې وزیر صاحب هم امداد کور لري بچیان لري مصرف لري معلم هم لري په دې شپږ او اوو زورو باندې د هغه کور کرا ورکړي ماشوم اوسي خپل انرژي پرې پوره کړي هیله مند دي چې واده یې کړي او ترسره یې کړي او د معلمینو مشکل حل نمرو واده وکي هم نشته د معاشاتو واده وکي هم نشته نو ای زمان دي چې د رئیس جمهور دا والي د خپل واده ترسره کړي او که نه ترسره یې نه کړي بس نو د سالانه امتحان اخیستلو دپاره موږ به جوګه نه یو ځکه چې ذریع به کوم خپل اولاد به ساتي دغه پیغام دې موږ باید ازادي راډیو نشر کړي او وزیر مالیه او وزیر معارف وویل چې رئیس جمهور ته ورسوي و سلام په احترام
د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ نه محترم موږ ډېر په آزاد یو دا اردو څخه او د دې مذکورو څخه ډېر په آزاد یو جنګ د طالبانو سره په 100 متره او 200 متره کې موجود دی خو دوی 60 کیلومتره لرې ملکي مسلمانان ولي چې هغه یا کوچنیان شهیدان کېږي یا حفظان شهیدان وي یا کورونه له منځه وړي خرابوي ټوله سیمه بار شوي دي خلک او خلک د سختو مشکلاتو سره اخته دي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پرخو کور مو ودان په دې هله چې مسلو چارواکو هم اوریدلې وي د خبرونه په دوهمنی مې کې د زارو کاروان اونې ځ خبرونه د تخبرو هغه راپور چې په کندهار کې د وسلوال طالبانو په وړاندې د جګړې د دوام لپاره د امنیتي چارواکو د تیاری په باب ورته وخت پاتې نشو بل خبرونه کې هر مرخ پر او خو اوس فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي
د افغانستان د سولې عالی شورا ویل طالبانو سره پر مهمو مسلو موافقه د افغانستان له حکومت سره په مخه خبرو کې وسی د افغانستان د سولې عالی شورا ویان سید احسان طاهری نن د ازادي رادیو ته ویل چې خلیزات او طالبانو استازي د رسمي بین الافغاني خبرو د پیل لپاره تفاهم ته رسیدلې دي د غزنی د اندړو ولسوالۍ د لیوانو د کلي خلک ادعا کوي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې 12 ملکي وګړي وژل شوي دي خو د افغانستان حکومت لا څه نه دی ویلي د فراه ولایت د فواید عامې سرپرست رئیس نن د وسلوالو په حمله کې وژل شو د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی د پژواک خبري اژانس او د ازادي راډیو د خپل خبريال په حواله پر سلیم فراهي حمله د فراه ښار په لومړۍ ناحیه کې شوې ده او د امریکا د بارونی چار وزیر مایک پومپیو ویلی چې غواړي د ایران د خام تیلو صادرات تر هغه حد چې نړیوال مارکیټ چا زور کوي ژر صفر ته ورسوي هغه پروند د تگزاس ایالت په هیوستن ښار کې د تیلو تجارانو غونډې ته ویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د بارونی سیاست سره دی همکاري وکړي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني زاد النافي هماتي او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې بجاړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنۍ چارو او نشي موادو سره د مبارزې وزارتونو په ګډه هڅه کوي په تیر کال کې د وچکالۍ له امله د کوکنارو په کښت کې راغلی کموالی په روان میلادي کال کې هم په همدې اندازه ټیټ وساتي په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
په هند کې څلور افغانان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول د ډهلی د هوایي ډګر له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې دې څلور کسانو 900 شل ګرامه هیروین په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړی او غوښتل د سرطان ناروغي د درملنې په پلمه هند ته ولاړ شي د یادونې وړ ده چې په روان شمسي کال کې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې نږدې 100 کسان هند ته تر تګ مخکې د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي د نیمروز پولیسو په دې ولایت کې 150 کیلوګرام نشي موادو د قاچاق مخنیولې ده د نیمروز ولایت امنیه قومندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې دا 155 کیلوګرامه نشه یي مواد چې چرس او هیروین پکې شامل او په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی ول، د دې ولایت پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. دا یادونه ورده چې په تیرو دوو اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د نیمروز پولیس نشه یي مواد نیسي. امنیتی ادارو و کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته سپارلې دي. د عدلی او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ رادیو ته وویل دا و کسان د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نشه یي موادو په لسو پیښو کې نیول شوي او د نورو څیړنو لپاره د مرکز ته معرفي شوي دي. دغه ډول ښاغلی محیط وایي چې د دې مرکز د محکمو لخوا پر څو کسانو باندې حکم صادر شوی دی.
په تیره یوه اونۍ کې په مجموعي ډول 20 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو د 20 قضیو په اړه د عدلی او قضایي مرکز د ابتدایي او استیناب محکمو په علني غونډو کې له یو کال او شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي.
د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز په تیره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د قاچاقو نه قضیې څېړلې او عملینې په بند باندې محکوم کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو په دریو جلا جلا پیښو کې نږدې 100 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې راغلي چې د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په چین ولسوالۍ او جلال آباد ښار په دوهم او دریمه ناحیه کې 93 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. دغه ډول د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د پنجشیر ولایت پولیسو 80 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او موټر چلوونکي غوښتل چې له پنجشیر څخه یې کابل ته قاچاق کړي.
مسکا وتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په جاله راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو او نشه یي موادو سره د مبارزې وزارتونه په ګډه هڅه کوي. په تیر کال کې د وچکالۍ له امله د کوکنارو په کښت کې راغلی کموالی په روان میلادي کال کې هم په همدې اندازه ټیټ وساتي.
د قرار ولې د مخدره موادو کښت رجوع کی او ولې علاقمندې شي چې مخدره مواد کښت کی.
په افغانستان کې د هیروینو د جوړولو او قاچاقو په اړه د یو کارپوه سره مرکه لرو.
دا وبچ مند د تاریخ سیلا کولې د مرغې دغه وبچ شلې اخر می ولې دلې چې دا ځان بونه کې نه ویم خالي وزر لکه پاتوې.
په دې اړه هم راپور لرو چې په بغلان ولایت کې د محتاجینو ډیر والی خلک اندیشمن کړي دي.
مواد مخدره در درون شهر
نشه یي مواد د پلوخمری په خار کې د نن او ټول ولسوالیو کې د پرچون په ډول خاتسيږي.
د عبدالغفار په نوم یو معتاد وایي چې د یو درنه غم له امله نشو ته مخ کړ.
لور می راړه جړلې و مولې جړلې ول د پلانې لور ولم زیزه د پودري لور.
او د خبرونه په پای کې ډراما هم لرو.
وسړیا په دې پرسال کې شي دي
خزه ته خدا څخه خبره کوي لکه بیخي چې زماله کاروبار خبره نه وي.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو ل نشي مواد سره د مبارزې او کورنی چار وزارتونو په ګډه هڅه کوي چې په تیر کال کې د وچکالۍ له امله د کوکنار په کښت کې راغلی کموالی په روان میلادي کال کې هم په همدې اندازه ټیټ وساتي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي رادیو ته وویل له څه مهاله راهیسې چې د کورنیو چارو له وزارت سره د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت یو ځای کېدو پرېکړه سوې. دوی دا هڅه پیل کړي چې خپل پخواني پلانونه د کورنیو چارو وزارت له پلانونو سره یو کړي او په ګډه د کوکنارو کښت د ډېرېدو مخه ونیسي. په دې اړه کارپوهان باور لري چې باید د کوکنارو کښت د مخنیوي لپاره د افغانستان زراعتي محصولاتو ته په هیواد کې دننه او د باندې بازار وموندل سي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
سخت کال د واوري او بارانونو د ډیر ورښت له امله په یو شمیر ولایتونو کې خلک هیله من سوي چې سیندونه له اوبو ډک او له دې سره به زراعتي محصولات هم ډیر سي. خو دا اندېښنه هم شته چې د اوبو له ډیرېدو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر سي. په 2013 میلادي کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په ګډه سروې کې راغلي چې د وچکالۍ له امله د کوکنارو کښت کم سوی دی. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي رادیو ته وویل دوی مخکې لا د کوکنارو کښت د بیا ډېرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړي چې د کورنیو چارو له وزارت سره په یو ځای کېدو سره به دا پلانونه نور هم ګړندي او عملي سي.
فعلاً پروسه ادغام سازی عملاً در بین
اوس عملاً در دو وزارتونو د یو ځای کېدو پروسه جریان لري. ممکن چې تر دې کار وروسته یو کاري اداره رامنځته سي، که څه هم له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل پخواني پلانونه درلودل، خو کله چې د ولسمشر د فرمان له مخې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د کورنیو چارو وزارت سره یو ځای کېږي، زه باور لرم چې د دې دواړو وزارتونو په یو ځای کېدو سره به یې کارونه، پالیسۍ، پروګرامونه او اجرایوي برخې څو برابره ښه نتایج ولري.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او یو این او ډی سي د ګډې سروې پر اساس په 2013 میلادي کال کې افغانستان 6400 میټریک ټنه تریاک تولید کړي ول چې د تیر کال په پرتله د وچکالۍ له امله په سلو کې 90 کم سوي دي. که څه هم تیر کال د وچکالۍ له امله د کوکنارو کښت کم سوی، خو دا یو طبیعي کموالی دی چې د واورې او بارانونو له ورک سره اړه لري او ګمان کیږي چې د کوکنارو کښت به بیرته ډیر سي. د فراه ولایت پخوانی والی او سیاسي کارپوه عمر شیرزاد په دې باور دی چې بزګر د اقتصادي ستونزو له امله تریاک کوي. کله دوی سره د روا کښتونو په برخه کې مرستې وسي او د دوی محصولات په مناسبه بیه خرڅ سي، بیا به کوکنار ونه کړي.
د قرار ولې د مخدره موادو کښت رجوع کی یا ولې علاقه مندی شي چې مخدره مواد کښت کی، یګانه دلیل همدا دی چې هغوی چې نور هر کښت وکړي نو هغوی ته د خپل مصارفو پیسې نه پوره کړي. زما په نظر دا بهترینه لار همدغه ده که د بزګر سره، د دیقان سره، د زمیندار سره دا کومک وسي چې د حاصلات مارکیټونو ورته پیدا شي.
که څه هم په تیر میلادي کال کې د کوکنارو کښت او تولید کم سوی و، خو له بلې خوا د کوکنارو د کښت سیمې پراخې سوي دي. ښاغلی شیرزاد له حکومت څخه غوښتنه کوي چې بزګرو ته د داسې روا کښتونو زمینه برابره کړي چې مناسبه بیه او په هیواد کې دننه او بهر ښه بازار ولري.
محمد ایاز سرنکو چې د کوکنارو د کښت په برخه کې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارتونو د ګډو هڅو په اړه راپور اوروه. اوس بغلان ولایت ته ځو او هلته د محتاجینو په اړه د ولس اندېښنې در سره شریکوو. د بغلان ولایتي شورا رئیس او ولسي خلک وایي چې فقر، بیکاري او نشي موادو ته اسانه لاسرسی د دې له امله سوی چې یو شمېر خلک په نشو اخته سي. د بغلان والي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې تر څنګ دي د نشي موادو له کښت او قاچاقو سره هم جدي مبارزه وکړي. په دې اړه بشیر احمد غزالي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې پښتو ژباړه وړاندې کوي.
بغلان د افغانستان په شمال کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هم کوکنار پکې کرل کیږي او هم یو شمېر خلک په چارسو، تریاکو، هیروینو او مورفینو اخته دي. په دې ولایت کې د معتادینو شمېر 6000 ته رسیږي چې ډیری یې ځوانان دي. په بغلان ولایت کې فقر، بیکاري، نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د پرچون په بڼه د نشه یي موادو خرڅولو پر خلاف د دولت په څه مبارزه هغه اساسي عوامل دي چې معتادین او د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر صفدر محسنی وایي چې باید د نشه موادو د استعمال مخاوني ولشي.
امروز ما در باغ
نن موږ په باغونو، هوټلونو او داسې نورو ځایونو کې ګورو چې زموږ خلک نشي کوي او په لسګونو ځوانانو د نشي په حال کې دیوالونو ته ټډه وهلې ده. له بده مرغه چې د معتادینو اولادونه او میرمنې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د بغلان والی عبدالحی نعمتی هم د کوکنارو کښت او معتادینو ډیروالي اندېښمن کړی دی.
مواد مخدر،
نشه یي مواد د جګړې د تمویل ترڅنګ یوازنۍ ستونزه ده چې څه د پاسه 3 میلیونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول ورسره مخ دي. نشه یي زموږ ځوانان چې یوه بشري قوه ده له پښو غورځولي او د ټولنې او کورنۍ د اوږو بار کړي دي.
ښاغلی نعمتي له نشه یي موادو سره د مبارزې له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې تر څنګ دي د نشه یي موادو له کښت او قاچاقو سره هم جدي مبارزه وکړي. د بغلان ولایت امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری وایي چې پولیس یوازې د ولس په مرسته کولی شي چې د نشه یي موادو پر ضد مؤثره او ګټوره مبارزه وکړي.
مواد مخدره در درون شهر،
نشه یي مواد د پلخمري په خار کې د نن او ټول ولسوالیو کې د پرچون په ډول خرڅيږي. زه د بغلان ولایت له خلکو څخه غوښتنه کوم چې د نشه یي موادو د خرڅونکو په نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي.
که څه هم په بغلان ولایت کې یو ځل د کوکنارو کښت صفر شوی و، خو کله چې د کوکنارو پر ضد مبارزه ټکنۍ شوه نو د کوکنارو کښت بیرته مخ پر ډیرېدو شو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری فصل دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوس په افغانستان کې د هیروینو جوړولو او قاچاق په اړه معلومات ترکو. دا چې د هیروینو جوړولو کارخانې د افغانستان په کومو سیمو کې دي، دې کارخانو ته د کومو هیوادونو سوداګر راځي او هیروین د افغانستان له کومو لارو څخه تیریږي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د هیروینو جوړولو له یو متخصص بشیر احمد کنداري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د هیروینو جوړولو کار یې له چا څخه زده کړ.
ما دوه کاله د یو استاذ سره کار کاوه، بیا خپل مستاس ولم د پوډرو زه خپله په وخته کار وم چې یعنې د نور کارونه اخلاص چې د پوډر یا کریستال مزین جوړول خپل هم داسې ټیچ جوړوم ځکه چې د دې په باره کې ما دوه کاله مکمل د یو استاذ سره لاندې سوات استاذ نومېدی د پاکستانو د سواتو دلته چې په هلمند کې یا کندهار کې اول دواره دا جاري سولې دوه غزاګي سه به یو نیم راتلی هغوی زیاتې پیسې اخیستلې نو کمې چې ما دې پیسې باندې ولیدلې بیا د سوات استاذ سره ځان ملاو کې د عزت د سره دوه کاله مکمل ومه. نو یو وخت یو تجار د نیپال هیواد سره غلی په $4,000 د یو کیلو سودا ورسره کړیو. بیا زه سوات استاذ دواړه ورته کښېنستلو، ما ټیس چې وکتی د سوات استاذ سمپل یا ټیس چې وکتی زی ولاړ کړلم. بیا مې استاذ مسخره را باندې وکړله، وای خدای دې ستا ځان ونسي چې زه دې ځای ونسم. ستر ما واوښتلې
ستا به دغه معاش او امتیاز نورو په نسبت څومره؟
ما ته پر کیلو باندې پر 20 باندې 200 روپۍ راکولې چې دا ول تاریخ صاحب 20 جوړیږي، او پر پودر باندې یا پر کریستال باندې پر کیلو 2500 روپۍ راکولې چې یاندې زب تلر 20 ساعت نشم. ما بس پتر ساره کمیس کښې خالد خپل مزدوران ته ولاړم چې ساره پوري به ما ته کار کوي. ما د کیلو پر سر باندې د 10 پیسې اخیستلې، دا نه میاشتانه پیسې لري نه بشي. تجار د نیپال راغلی و 1500 کیلو سودا یې وکړله، تیس مې ورته جوړ کړې. ما ته 2,00,000 کالداري یاندې بخشیا امتیاز راکړ.
د کوم ځای خلق وو چې دغه مواد به یې اخیستل؟
دا د ترکیه سره ځي، دا د نیپال هیواد راځي، د برما سره ځي، د بومه سم راغلي، ایران د بومه سره، د پاکستان سم راتلل، بل مرز پاکستان او افغانستان او ایران یو ځای دی په نامه د بارامچی چالت د ایمند ولایت پای دی. خاص بل شی نسته بدون تاریخو، بدون دی پودورو چې هم د ایران راځي هم د پاکستان راځي.
دا کارخانه معمولا په څنګه ځایونو کې؟
دا کارخانه په داسې ځایونو کې چې هغه منطقه سرسبزي یعنی تیاره بیا سرنشینه یې کشب نه کړي، په یو سرای کې هلته بیا پر دې باندې پر سر باندې ټاټو راچی د حکومت دسترسي نه لري په داسې ځایو کې. د دې کارخانه
په کومو کارخانو کې، په کومو ځایونو کې دی کار کړی؟
په هلمند ساکلا ولسوالۍ کې په درو کارخانو کې کار کړی دی. ماسنګین ولسوالۍ کې د هلمند کار کړی دی، خانشین ولسوالۍ کې مې کړی دی، بارامچه کې مې کړی دی، شو ولسوالۍ ورته وایي، ازارجو کې مې کړی، مرجی ولسوالۍ کې کړی. یعنې د هلمند کومه ولسوالۍ چې وایي هلته ما د دې کار کړی دی.
څومره موده مخکې تاسو غوندې استاد وایي دغه سیمې هغه ان هغه حیوانات لا متات شي، دغه سی پیخو سره تکله مخسوي
موږ دلته پداش کې نورې مرغۍ نه وي. دا شارو میناګان یو درې څلور دانې وي. دا وبچ مده د تاریخ سې لکولې دا مرغۍ دغه وبچ شلې اخر می ولیدلې چې دا ځان بونه کې نه وي، خالي وزر لکه پاتې وي. درې څلور پنځه ورځې دا کار بس هغه وبدوی تامیلا او نسولې. درې مورځې دا سره غشت او تلم چې می کتلې څلور پنځه دانې دا سیمه پرته وي.
تاسو به کله کارخانه کې کار کاوه؟ په تا کې کوم تغیر راتلی؟
زه به نشوم په 24 ساعته کې یاندې یوه ډوډۍ د 10 روپۍ دا ډوډۍ ما نسوله خوړلای. بیا چې به مې کوم وخت کار پرې شو چې کور ته برالم، هلته به زه درې ورځې څلور ورځې په دردو کې وم، دردونه ما تېرول، مریض به وم، هلته پروت به وم. یوه لس کاله کېږي چې زه د دې استاد سوی یم. نوره مې توبه، نه مواد جوړوم، نه مرځمه کارخانو ته، ځکه زما د لاسه هم ډېر خلک خراب شوي دي. ما ته معتادان راتلل، هلته کارخانې خاص به دغه د پاره راتلله، ګرد ورځ ماته په دروازه کې باندې ناسته.
تا به تقریبا د میاشتې څومره روپۍ ګټه کول؟
د میاشتې چې درته وایم، ما 6,00,000 کلداري هم جمع کړي، 15,00,000 مې هم جمع کړي دي. کوم وار چې کوم تجاران ماته امتیازان راکړي، که یوه میاشت کې ما 2,50,000 روپۍ هم د کارخانې سره کور ته والا کړي دي.
ستاسو به دغه زیاته ویره له څه شي وه؟
موږ زیاته ویره یو خو د چاپیه سوه، او بیا زیاته ویره مو د بیروني نه پره سوه چې دا نه پوهېږي یا صابون استعمال نه کړي یا شمپو استعمال نکی زیاده سی او بل شی استعمال نکی چی دغه تجار یا دغه سړی مال خراب نیست.
صابون او شامپو پر مال باندې څه تاثیر کوي؟
د سربستان مو کمل د اوبو ډک بیلر ته چې پاغه بیلر کې شل کیلو مال یا پودر چې دا یو څاکه دوه څاکه شامپو ورول ویږي یا صابون ورول ویږي یا یری ورول ویږي هغه مو کمل د بیناوړي الته موږ څلور پیرداران کښنول د وسلې سره اسړی چې بمدل ته په کارخانه کې نیوي ورته ویل مو چې باید مال د خلکو درسه چپنه د نورو مزدورانو سره جنگ او جنجال ونه کې ځکه چې اصحاب یې ګډوډ کیږي ژغ دې په زور نسی چې نور امسایه خبر سی او ترخله دي چاته و نو زی چې دلته کارخانه ده یاندې په او ته کې ترخصتی لري پټ بځه پټ برځه
هغه کسان چې تاسو سره کار کاوه هغه روغ ولاو ک په نشه باندې روي
دا چې په زبسته کې ان نه کې چې تنفس نشه کولای خو ګرمه ده کې لکه دا تاو شو دود په دماغ باندې دي نشه کوي دي او دا چې کم ال تا کار کوي هغه متاد د تاو شي د تاو پر سړي باندې ولاړيږي سړي پر دماغ او پر سترګو په خلنه نه وځي سړی خپل نشه ای
دغه مواد چې به وړل دا پر کوم لارو له افغانستان څخه د باندې وته
شپش پښتنه لسلند کوزر دی یعنی باډي ورته وایي هغه ډیر تیز دی باغه کې دوی پیری یا دری پیری کوي بد بازار کې لو مال راچی دا په دیمن د سرتل پر د شتو کې په غرو کې راځي پر کاچا کې لارو باندې پر میوان دولس والی باندې امر باندې دشت پورته کې جریخت پر دغه لار باندې وړي بارام چیته چې دیمن اخیری ولس والی د پنامه د دیشو اغه ځاګي د پاکستان سره مرزي اخو د پاکستان کاری زک د نوشکې دالبندین او چاګي چورته وای کښته ګرد جنگل دی دی خو د بارام چده یی طرف تیره بات دی ایران دی د درې سره کښورونه سره ځای سوین هغه چې بمشتلو راتلو ک پودر سره او ک بتاریاک سره او ک بدا کم مواد سره نه د پاکستان حکومت مشته چویل نه د افغانستان حکومت خون طالبان نه بل چات مشته چوی شپه به مجال تابع دی د پاکستان ته خبره کی ورځ براتلو خپل کارو
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org
درنو اوریدونکو تاسی ازادی رادیو اوریج پر 2.5 میزنی سپو خبریږي او اوس ته خاطرې واردی د کندهار ولایت اوسیدونکو عبدالغفار چې هیروینز کوي تر اتم ټولګي پورې مکتب لوستی دی د تر نشه مخکې د سهار له خوا خیاطی او ماپښین به ورزش کاوه د یو وای چې د یو درنه غم له عملی نشو ته مخ کړه دا چې دا څه ډول غم او ورس عبدالغفار له څه ډول ستونزه سره مخ شو په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خواله کړی دی
زیر خپلون در خلی سگریر سرانا مخالیب هم. دلت از ما تا یه مشکل خانوادگی را پیرسو. ما کروالا و پاس فل. انو دیر خونجگر هم پتکان کناس هم پا خیاتی اختم از ما یودوان جوالا نارده. و در غپر ولی دست خواشی نیم مال داستی مشکل خانوادگی دی. ورزه به یه شاید روشون در اجی مشکل را پکویی. مال چنگ شایدی ولی ایرانی چرس چی. دا اج ماوس کوی عملا دا تکان و خیاتی و پریشانی دولستی که دا پر رتلی رسو نو دا رکم پخته سنم. بیا زه خپل شپش کال پاکم. بیا می بل واده جوا که در روژه پر پندلسه میزی و پاسو در روژه تویشتم و لور می و پاسو. بعد شپش کال بس دا خطر اسو اسو بیا بلالو مومیس کن. شو سم بدن می دلو دی ورزش میکوی. من فا بدن که دون تغییر اوستلی کلم دو که اسمان دون تغییر اوستلی پا خواه بده چی بودی ما بده عمل نکوی مال بس زم پر جه دنیا ملامت چه که کت وی مش خپلی پیترولون پر زنه چه بودی زن تا مولیتر یا مولیگی تنیوال دی زن تا وارا چو مش خپل پرغنده و که دو باغونه لرو یو دانه رو یو دانگو رو خپل پا داری سرایم پا خود شهر که دی شیدان و چوک و توای دا غسرایی دا پینزه تربیش لک سرایی و من پا پینزه لسرک خرد که اغه سره اوس په 50 لکه په شپېسل کوم نظر کې نن روز خو په عمل اخته شه ورور غلبی منس موږ باغ جدي مثلا په 15 لکه په 40 لکه اجاره کې دا چې به اجاره کړم ورور ته جوړ ولن د ازما د باغ مثلا وصول یا د ازما پیسې په 15 لکه اجاره کړی ول په 10 لکه زبم په جک سکه نو م په نشک بم اغه بیم په زر او په 2000 را کولې نشم دست شیده یه پوله چه ورش که لویلی که ده بچ شیده یوز ما لور ده جیل را بنجی گرانه ده ده تو کرده ده رو لرم پا غری کلاس روه چه ول بابا مالا ول بلرس بلا ده پریرده ویه جلر امال بس سیدی
بیا یو ورځ داسې کیسه راپېښ شوه، زه ناست وم، لور مې راغله ژړلې وه، مولې ژاړې، ولې د پلاني لور ووایم چې زه د پوډري لورې خپل ژوند او زندګي کې دا پر ما ډېر بد تاثیر وکړي. زه ځان سره چورت و سوج فکر وی ما دا خودی نجوری دا دا پودر دا خبر که جوست ما دا نشن نکوله دی جرات نسوی کوله جی از ما لوری واده یا پداخل انو بایمی دا تصمیم دا ځان سره وطوری جی بس دا بلانو.
عدالت اول فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شي. 0599 15 30 40 0599 22 155. بیا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دې د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې انور پر موټرسایکل باندې کور ته راځي او یو بوجي ورسره وي. د انور میرمن سپوږمۍ پوښتنه کوي چې په بوجي کې څه شی دي. کله چې انور د بوجي په اړه سپوږمۍ ته معلومات ورکوي، نو هغه ته سخت درد ورځي. دا چې انور په بوجی کې کور ته څه شي راوړي دي، سپوږمۍ ولې په قهر سوه او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
وسړیا په دې پارسل کې څه شی دي؟
خزه ته خدا سه خبره کوي لکه بیخي چې زما له کاروبار خبره نه وي. بل به څه شی وي خو تاریاک دي.
اوف، نور تاریاک دی راوړل؟
ولې له تاریاکو څخه دې بد راځي؟ دا تاریاک نه دي، سم سره زر دي. سره زر
د غم سره زر دي شي. د دې غم لړلو تاریاکو له لاسه مې د بدن غوښې تورې اوبه شوې.
ولې خدای دې خیر کړي، تاریاکو څه بد رسولې دي؟
وېرېږم چې پولیس را نشي او تاریاک یو نسي. که خدای مکړه پولیسو تاریاک را څخه یوړل، مینه به مصپیره شي.
اندېښنه مه کوه، نه یوړي. تر اوسه زموږ کور ته پولیس راغلي دي چې ته ډارېږي.
نو لوښی خو هره ورځ نه ماتېږي، یوه ورځ د بدبختۍ وي. که پولیس راغلل ټولې پیسې به مو اوبه یوسي، سوال ته به اړ شو.
وایي ګټه په تاوان کېږي. هره ګټه تاوان هم لري، خو شکر موږ تر اوسه پورې په دې کار کې تاوان نه دی کړی.
خیر دی سړیه، یو بل کاروبار وکړه، دا کار ډېر خطر لري.
بل کار نو کله دومره ګټه لري؟
داسې ګټه دی په اور وسوځي چې زموږ ژوند تباه کوي.
نو څه کار وکم؟
کارونه خو کم نه دي، یو بل کاروبار وکړه. یوازې خو همدا د تریاکو کاروبار نه دی.
دا بیخي د مرغۍ زړه دی، لکه وزه داسې ډاره نه وي. دا بې ځای اندېښنې پرېږده.
که پولیسو دا تریاک را څخه یوړل، بیا به څه کوو؟ نه نورې پیسې لرو او نه هم جایداد، بچیان به مو وږي تږي پاتې شي.
اوه ښځې، درته ومې ویل چې مه ډارېږه، هیڅ هم نه کیږي.
اوهو، دا ښځه پولیسو څنګه زموږ کره راغله؟
خولې مېلمانه غواړي.
اوهو، ولې نه غواړو؟ راځه، خدای دې راوله.
دا سپی چې در ونیسه چې ومې نه داډي
نه دې داډي. چغه شه ورکشه.
سلام علیکم خوری.
وعلیکم سلام خوری، په خیر راشي. رضا پر دغه توشکه کینه؟
نه 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 کښینم، ستاسې کره لږ کار لرو، بېرته ځو.
زمون کره کار لري؟ څنګه کار؟
خوری کې نارینه پولیس د باندې ولاړ دي، ته یوې خواته ګوښه سه، موږ ستاسې کور تلاشي کوو.
څه شی تلاشي؟ نو اوس خو زما خاوند په کور کې نشته.
دا په موږ پورې اړه نه لري چې ستا خاوند نشته. موږ ته امر شوی دی چې ستاسې کور تلاشي کوو. ته اندېښنه مه کوه، دا دی زه یم. ته ژر ګوښه سه چې نور پولیس راسي او کور تلاشي کړي.
سمه ده، زه به غوجالې ته ولاړه شم. خو هلته به پولیس نه راځي؟
نه، هلته هېڅوک نه درځي، یوازې زه درځم. هېڅ اندېښنه مه کوه، نارینه پولیس ستا سره هېڅ غرض نه لري او نه دې ویني.
سمه ده، زه به غوجالې ته ولاړه شم.
کومندان صاحب راځي.
بیا دا سپی وګوره چې نه مو پرېږدي. چغه شه ورکشه. ښه بلقیس جانې، هغه زیرخانه چیرې ده؟
دغه ده هغه زیرخانه دغه ده دلته ده. اوهو په دې زیرخانه کې څومره ډېر بیلرونه پراته دي.
ته ودرېږه چې زه وګورم. اوهو دا بیلر خو ټول له تریاکو ډک دی. تا هغه بل بیلر وګوره.
دا بیلر هم له تریاکو ډک دی.
بس زموږ راپور سم و. دا د هغه قاچاقبر کور دی چې موږ ته یې راپور راغلی و. او دا د رښتیا هم په دې کور کې تریاک شته.
دا څومره ډېر تریاک دی. دا کور خو سم د تریاکو ګودام دی.
بلقیس جانې ته پولیسو ته په مخابره کې ورغږ کړه چې راشي او د تریاکو دا بیلرونه یوسي او موټر ته یې پورته کړي.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لې مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
لشکرګاشر او دین نور ورپالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګورت خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.